السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنې خبری مجلې ته موزن او ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د کابل د هوایي ډګر په څنډه کې پر یو کور د امریکایي ځواکونو له لورې په هوایي برید کې د لسو ملکي افغانانو وژل تیروتنې او خواشینونکي بللې. ایمال چې د کورنۍ لس غړي په دغه برید کې له لاسه ورکړي، بیا وایي امریکایي چارواکو ورسره تر اوسه کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د طالبانو حکومت په کابل کې د مدافع وکیلانو د ټولنې غړو ته د مطبوعاتي کانفرنس اجازه ورنکړه.
په دې تهدیدامیز لهجې سره موږ سره خبرې کول چې تاسو ژر تر ژر دغه ځایونه ووځي.
د طالبانو د عدلي وزارت ویان بیا وایي
نهادي رسمي شوی ده چې جواز لیک په دې رسمي نهاد څخه دوی ترلاسه کړي.
د چارمغز په نوم د ماشومانو لپاره ګرځنده کتابتون په کابل ښار کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ.
اوس مهال موږ 15 تیار کتابتون لرو چې د کابل ولایت مختلف ناحیو کې ماشومان ته آموزشي کتابخانه خدمات وړاندې کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په ګڼ شمېر اروپایي ښارونو کې خلکو د کورونا له امله لګول شوو بندیزونو پر ضد لاریونونه وکړل. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله الدین د خبرونه چمتو کړی دی.
یونیسف وایي ګرځنده ټیمونه د خوارځواکو ماشومانو د ملاتړ په چارو لګیا دي. سر له سبا د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې هم د پاسپورټ پیش پیلېږي او د امریکا او روسیې ولسمشران د سه شنبې په ورځ سره ګوري. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیز متحدانی وای دوی د افغانستان د امنیتی ځواکونو د پخوانی غړو د قصدی وژنو او بی درکه کولو راپورونو جوړ اندیښمن کړی دی. د بشری حقوقو د څار ډلې پورستي ورځو کې ویل طالبانو له واک تر رسیدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتی ځواکونو تر سلو ډیر پخوانی غړي نیولې وجلې او تریتم کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اروپای ټولنې او شلو نور هیوادونو پرون شنبه په یو غټ بیان کې ویلي ادعا شوی اقدامات د بشري حقوقو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي عفو اعلان سره په ټکر کې دي. طالبانو بیا ویلي په خواني سرتیری د دوی د عفو په فرمان کې راغلي خو کومې پیښې چې شوي د دوی په خبره په شخصي دښمنۍ بناوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي د دوی ګرځنده ټیمونه په کندهار او نورو ولایتونو کې د خوارځواکو ماشومانو د ملاتړ په چارو لګیا دي. یونیسف ویلي افغانستان کې له 50 کلونو کشر 1 میلیون ماشومان د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د دغه ادارې د افغانستان څنګه نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی په لرې پرتو سیمو کې د دغه ماشومانو د ژغورنې پر چارو لګیا دي. له دې وړاندې کابل کې د اندرا ګاندی یا د ماشومانو د صحت روغتون مشر ازادي راډیو ته ویلي و چې روغتون ته د 13 کلونو پر تله ډیر خوارځواکي ماشومان وروړل کیږي. سر له سبا د افغانستان په 14 نورو ولایتونو کې هم د پاسپورت ویش پیلېږي. دا خبره نن د پاسپورت د عمومي ریاست مشر عالم ګل حقانی په کابل کې خبريالانو ته وکړه.
په دې وتوانې دوچې د پاتې 14 ولایتو ماشين آلات د بیپ او بایومټریک جمکټونو او ټول لوازم وسایل پوره کړو او د الله جل جلاله په نصرت او امداد سره کارتا ادامه ورکو.
دغه 14 ولایتونه فران، نیمروز، بادغیس، پکتیکا، لغمان، کونړ، تخار، زابل، اروزګان، جوزجان، بغلان، بامیان، پنچیر او سمنګان دي. له دې سره د افغانستان نږدې ټولو ولایتونو ته د پاسپورت د ویش لړۍ وغځېده. خو د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د څورزنی ویش وروسته په ظاهر د تخنیکی ستونزو له کبله بیرته دا پروسه درېدلې. د پاسپورت مشر ویلي چې په کابل کې هم دا بهیر بیا پیل کړي خو کومه کره نیټه یې یاد نه کړه. افغان سوداګر او صنعتکاران وی لا هم د پیسو په لیکد بانکي سیستم او سوداګرۍ کې ستونزې لري. د سوداګرو او خصوصي سکتور استادو ویلي چې طالبانو د ګمرکونو او ترانزیت ستونزې هواري کړي او د پات نورو ستونزو حل ته هم باید اقدام وکړي. دغه استادو پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره کتنه کې دا خبرې کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خاغلی برادر اړوند ادارو ته لارښوونه وکړه چې د سوداګرو او صنعتکارانو ستونزې هوارې کړي. پر افغانستان د نړیوال بانک بندیزونو د هغو سوداګرو د پیسو لیک درالیک د سوداګریز معاملې ټکنۍ کړي چې له هیواد بهر توکي اخیستل او بیا یې افغانستان ته واردول. د سالنګ لوی لار د بارونکو موټرو د تګ راتګ لپاره بند شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالله عبیدی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیمه کې له تیرې نیمې شپې راهیسې واوره وریږي چې باد او طوفان هم ورسره مل دی. ښاغلی عبید زیاته کړه سالنګونو کې د واورې کچه 40 تر 50 سانتي متره پورې رسیدلې، نو ځکه یې د بارونکو موټر پر مخ دالاره وتړله. دوی ویل نور موټر کولی شي چې د چینونو په تړلو او نورو اړینو توکو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلونو کشره لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کشره لوبډله لپاره 6 لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر 10 پورې د هغه روزنی سکام په لړ کې غوړه کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی وو. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، د ډګر ساتنې یا فیلډینګ، توپ اچونې او توپ وهنې مهارتونو ته په پام غوړه کړی دی. ټاکل شوی ده چې د 19 کلونو آسیایي جام د دسمبر پر 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربي امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویسټ انډیز ته ځي چې د 19 کلونو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. او د امریکا او روسیې ولسمشران به سبا نه بل ورځ د ویډیو کانفرنس لاره له یو بل سره وګوري. سپینې ماڼۍ او کرملین دواړو دا خبر تایید کړی او ویلي دي جو بایدن او ولادیمیر پوتین به د ویډیوي خبرو کې پر اوکراین او نورو مسایلو خبري وکړي. دا لید کاته داسې مهال کیږي چې واشنگټن او کیف وايي روسیې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره سرتیري له درنو وسلو، ټانکونو او مهماتو سره ځای پر ځای کړي دي. دوی داسې اټکل کوي چې روسیا ممکن د راتلونکو جنوري میاشتې په لومړیو کې پر اوکراین یرغل وکړي. روسیه ولسمشر بیا تیره اونۍ وویل چې دای کیفته د لویدیز له لوري د وسلو پر اکمال او په تور سمندر کې د پوځي تمرینونو په اړه اندېښنه لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او تونورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراډ په اساس پر راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 10.5، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.3، کندهار اسمان لمر د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 14.5، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12.4، او جلال آباد اسمان برګ د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 19.2 ستره چټ کل شويدا.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د کابل د هوایی دګر په څنډه کې پر یو کور د امریکایي ځواکونو له لوري په هوایی برید کې د لسو ملکي افغانانو وژل تیر وطن او خوښونکي بلل ده. لوید استن په اریګان بنسټ کې په یو خبري غونډه کې د کابل له هوایی دګر د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د استلو په اړه په څرګندونو کې د غبری ته اشاره وکړه. ایمل چې د کورنۍ لس غړي په د غبری کې له لاس ورکړي وایي امریکایي چارواکو ورسره کړې ژمنې تر اوسه نه دي عملي کړې. نور په دې رپورټ کې
ریاولی در دیوار تمامش با خون شهدا یکسان شده بود و ما نتانستیم که دیگه به خانه یا به محلی که سابق بود محل پدری ما بود اونجا زندگی کنیم.
داده ملغق دی هغه د اگست میاشتې په 9 نیټه مازدیګر 4:15 خپله کوچنۍ لور، شپږ وریرونه، یو خورین، د ماما لمسیانو او ورور په شمول چې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و د کابل هوایی ډګر تر څیرمه د امریکایي ځواکونو هوایی برید کې له لاسه ورکړل. ایمل وایي که څه هم امریکا ژمنه کړې وه چې د دې کورنۍ ټول غړي امریکا ته انتقالوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی.
موږ بیګنا کسانو هیڅ چاته مو ضرر نه رسیدلی. هغه داوی چې هغه یې کړی وي زموږ لپاره بی ارزښت وي او آن په ذهن کې مو هم هغه سي څنه وو.
اوس د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د ملي دفاع په بنسټ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کابل هوایی ډګر تر څیرمه د دې هیواد د ځواکونو لخوا هوایی برید کې د لسو بېګناه افغانانو وژل کېدو ته په اشاره وایي.
زه له دې واقعیت څخه خوشین يم چې خپل ډیر لسخوره کسان مو په ویګیټ کې لاس ورکړل. زه خوشین يم چې په یو اشتباه برید کې مو لس ملکی وګړي لاس ورکړل. دغه پویلو زه غواړم دا ډاډ هم ترلاسه کړم چې موږ نه باید دا واقعیت هم هیر کړو چې امریکایي ځواکونو په ولس ورځو کې 1,40,000 کسان له افغانستان څخه وویستل. زه فکر کوم چې امریکا او یا هم نړۍ ته دا وویل سي چې دوی ستر کار ترسره کړي او هر ورځ یې ترسره کوي.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افق هاخوا به بریدونه دوام لري که نه، چوپتیا غوره او ځواب نه لري. د اگست میاشتې په شپږ ویشتمه د دوو ځانمرګو بریدونو په پایله کې چې وروسته یې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه، د دیارلس امریکایي ځواکونو په شمول لږ تر لږه 132 تنه ووژل شول. له دې بریدونو څلور ورځې وروسته د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال 10 افغان ملکي وګړي ووژل شول. د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابی وایي له افغانستانه د تخلیه پر مهال د کار فشار او د استخباراتي اطلاعاتو اشتباه د دې لامل شوه چې امریکایي ځواکونه له تیروتنې سره مخ شي.
ما په هغه مروج پروسی چې د اطلاع د تدقیق لپاره و کېدی شي د ورختۍ له وجې هغه پروسس شوی نه و او دا حمله وشو چې د ملکي وګړو د تلفات سبب وګرځېده. د امریکا دفاع وزارت هم دعوا منل چې دا یو سهوه عملیات و.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له دې وړاندې ویلي و امریکا خپل هغه اهداف ته چې د القاعده زپل او د هغو ډلو پر ضد مبارزه چې امریکا ته په مستقیم ډول تهدید دي رسیدلې ده. تر دې وړاندې د امریکایي ځواکونو قمندان کنت مکنزی د کابل هوایي ډګر تر څنګ د ملکي وګړو په کور د دې هیواد د ځواکونو لخوا د هوایي برید له ارزونې وروسته اعتراف کړی و چې دغه برید یوه تیروتنه وه او بخښنه یې وغوښتله.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا او اروپا ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو په افغانستان کې پخوانی حکومت د سرتیرو د تریتم کېدو یا وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یو ګډه اعلامیه کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې په ټینګار سره ویلي دا ډول کړنې له بشري حقونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې د غرض د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوي چې خپلو لیکو کې د بخښنې خپور شوی فرمان د په سم ډول عملي کړي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي چې که په دې اړه کره شواهد موجود وي نو له دوی سره دې شریک شي.
ورست تربلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوریت نظام د امنیت او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونې وړاندې د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک تل رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیری یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور لخبرېدو وروسته د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړي چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخښنې سره ټکر کړي ده. د نړۍ د دیلوې قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دا راپورونه باید پورون او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړونو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکیدونو وژنو مخنیوي وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکینی جمهوریت نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخښنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاټ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکینی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي سعید خوستی ازادي رادیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تربګنۍ دي چې دوی د مخنیوي هڅه کوي.
دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ موږ به په اصولي اجراءات وکړو، خو دا دروغ دي، پروپاګند دي، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څنګه نشي شریکولای؟ خو د اسلامي امارت لوري څنګه دي وژل شوی؟
خو د بشري حقوقو د څار سازمان تیرونی وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملي شو تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی دی. په استرالیا کې مش د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمن درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې افغاني امنیتي ځواکونه تر تمکیږي او وژل کیږي، دا باید په ټپه ودرول شي. د خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپل ژمنو ته متحد پات کیږي.
د بشری حقوقو د سار سازمان وای په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشری حقوقو د سرغړاونو د چیرونو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د چیرنې اړتیا جوتوي. څو پر وضعیت څارنه وشو د بشری حقوقو د سرغړاونو پاړه د چیرونو ورسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسې، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرين هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې د مدافع وکیلانو ټولنې غړو ته د مطبوعاتي کانفرنس اجازه ورنکړه. ټاکل شوی و د مطبوعاتي کانفرنس نن سهار مهال په کابل کې تر سره شي. د دې کانفرنس د ګډونوالو په وینا هغه هوټل چې ټاکل شوی و دا کانفرنس پکې جوړ شي د طالبانو لخوا کلابان شو او مدافع وکیلانو ته اجازه ورنکړه چې د کانفرنس تالار ته دننه شي. طالب چارواکي بیا وایي دا کانفرنس غیر قانوني و نو ځکه یې ورته اجازه ورنکړه. نور تفصیل په دې رپورت کې.
هغه انزورونه چې ازادي رادیو ته رسیدلي ښیي چې طالبان د کانفرنس سیمې ته د مدافع وکیلانو د تلو مخه نیسي. ټاکل شوی و دغه مطبوعاتي کانفرنس د طالبانو حکومت له عدلي وزارت سره د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنې د یو ځای کېدو په وړاندې د اعتراض لپاره نن یکشنبه په کابل کې ترسره شي. مدافع وکیلان وایي کوم هوټل چې ټاکل شوی و یاد مطبوعاتي کانفرنس پکې جوړ شي د طالبانو له لوري کلابند شو او مدافع وکیلانو او خبریالانو ته د ورتلو اجازه ورنکړل شوه. د هغوی په خبره طالبانو آن د ځینو مدافع وکیلانو شخصي ټلیفونونه هم وکتل او ځینې هغه د سیمې له پریښودو وروسته هم د طالبانو تر تعقیب لاندې وو. د یادې ټولنې ویان معروف هاشمي ازادي راډیو ته ویل
ټول وکیل صاحبانی لسمی وشړل مخته د هیڅ رضا کاسي خلما خستو لاریون او شوار ورکولو اجازه را نکړه.
د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت بیان سعید خوستی د دغه کانفرنس د مخنیوي علت له اړوندو امنیتي ادارو سره د کانفرنس ته جوړونکو نه همغږي بولی.
هر گردهمایی کې
هر هغه کانفرنس چې امنیتي مسولینو سره له همغږي پرته جوړ شي غیر قانوني دی او باید مخېونی ول شي.
طالبانو پر افغانستان له بشپړ حاکمیت او لڅو لاریونونو او اعتراضونو وروسته پر اعتراضي خوځښتونو محدودیتونه لګولي او اعلان کړی چې له اړوندو ادارو سره لوړاندې همغږي پرته دغه راز حرکتونه غیر قانوني دي. د طالبانو حکومت څو ځلې د اعتراضي حرکتونو او راټولیدنو له دې جملې د ښځو د اعتراضونو مخه نیولې. د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي د طالبانو حکومت چارواکو دغه راز څرګندونې د خلکو د اعتراضونو د مخنیوي لپاره یو پلمه بولي. د طالبانو له عدلي وزارت سره د یادې ټولنې له یو ځای کولو د دوی اندېښنه دا ده چې وروسته له دې به ونشي کولی چې د پخوا په څیر د خپلو موکلینو له حقونو په آزاده توګه دفاع وکړي. د دې وکیلانو له ډلې یوې مدافع وکیلې چې ویني غوښتل په راپور کې نوم یا چې ازادي راډیو ته ویل
کله چې زمونږ همکاران غوښتل چې د سړک په منځ کې خپل د وکلا چپنونه واغوندي او په سړک کې خپل اعتراضاتو ته دوام ورکړي، طالبان د دې کار هم اجازه مونږ ته در ونه کړو او په دې تهدید امیز لهجې سره مونږ سره خبرې کول چې تاسو ژر تر ژر د دغه ځایونه ووځئ او د هیڅ اعتراض حق تاسو نه لرئ.
خود طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د مدافع وکیلانو په خپلواکي کې هیڅ راز تغیر نه دی راغلی او دوی به په خپلو کړنو کې مستقل وي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان محمد بشار ازادي رادیو ته ویل
مدافع وکیل په خپل کاري ډګر کې مستقل دی. د تیر په څیر نه دا په پلان کې لرو او نه تر اوسه پورې وځ شوی دی. دوی مستقل دی په کاري ډګر کې، استقلال لري چې څه ډول دفاع کوي. البته دا نهاد چې یو حمایت دوی اړتیا و نهادي رسمي شوی دی چې جواز لیک په دې رسمي نهاد څخه دوی ترلاسه کړي.
د د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړو په وینا د دې ټولنې په تړل کې دوه سره شپږ زره مدافع وکیلان بیکار شوي چې له دې ډلې یو زره شپږ سوه هغه ښځې دي. د مدافع وکیلانو د ټولنې غړو څه موده مخکې هم د طالبانو حکومت له لورې دغې ټولنې ته د سرپرست ګمارلو او دغه راز د دولتي ادارې په توګه د دغې ټولنې د بلل کېدو پر څرنګوالي اعتراض کړی و. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه د مدافع وکیلانو د نړیوالې شورا د قانون په اساس جوړه شوې او په افغانستان کې د دغې ټولنې له جوړېدو بیا د طالبانو تر حکومت په خپلواک توګه فعالیت کاوه او مالی لګښتونه یې هم د وکیلانو له لوري ورکول کېدل.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو د ماخامنۍ خبری مجله اوري. د چارمغز په نوم د ماشومانو لپاره ګرځنده کتابتون په کابل ښار کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځنده کتابتون مسؤلین وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته خپل فعالیت درولې خو روانو ناخوالو په ځانګړي ډول ماشومانو په وړاندې پرتو ستونزو ته په پام یې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل د ماشومان لپاره د چارمغز په نوم ګرځنده کتابتون خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځنده کتابتون شاوخوا 15 سلنه کارکونکي میرمنې دي. د ماشومان لپاره د دې کتابتون بنسټ ایښودونکو فرشته کریم ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره یې هوکړه کړې چې د ټول خزینه کارکونکو په ګډون خپل فعالیت پیل کړي.
موږ چارمغز د دې لپاره پرانیسته چې افغان ماشومان له بل هر وخت څخه اوس په سخته کې دي. فقر او د ماشومان روحي حالت دوی په سخته کې اچولي. موږ فکر وکړ چې موږ فعالیت له بل هر وخت څخه اوس زیات مهم دی.
چارمغز په لوی موټر کې د ماشومانو لپاره لرنګ رنگ کتابونه جوړ ګرځنده کتابتون دی. دغه کتابتون د جوړېدو انګیزه په 2013 کال کې پیدا شوه. دغه ګرځنده کتابتون په واټونو کې د وړو ماشومانو لپاره د لیک او لوست ترڅنګ رسامي او گیمونه هم ورزده کوي. د چارمغز د مسولینو په وینا په دې ګرځنده کتابتون کې د ماشومانو لپاره یو مشاور هم ناست وی چې د ماشومانو د روحي درملنې په مخه مشورې ورکوي. د چارمغز ګرځنده کتابتون مرستيال سیام برکتی وای دغه ګام د ماشوم د روخانه راتلونکو لپاره پورته شو.
چارمغز خپل فعالیتونه په 2013 کال کې پیل کړل چې موږ یو سیاره کتابتون درلود او ماشومان ته هر ورځ خونیز خدمات وړاندې کول. 2019 کال کې موږ وکړای شو چې یو بل سیاره کتابتون جوړ کړو او اوس مهال موږ 15 سیاره کتابتون لرو چې د کابل ولایت مختلف ناحیو کې ماشومان ته آموزشي او کتابخانه خدمات وړاندې کوي.
خغله برکتی و افغان ماشومان وسله هر بل وخت څخه روحي آرامښت اړتیا لري. دغه کتابتون د مسولینو د معلوماتو لمخې چارمغز اروس اته بجې خپل 15 ګرځنده څنګه د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د ماشومان لپاره چمتو کوي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول دا لومړی ځل دی چې د ماشومان د لیک او لوست لپاره داسې ګام پورته کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او سمي ونړي والا موضوع د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې لسګونه زره کسان لارو سړکونو ته راوتلي او د خپلو حکومتونو لخوا د کورونا له امله پر لګول شو بندیزونو او محدودیتونو اعتراض کړی دی. جرمنی او اتریش پرون د نورو هیوادونو په پرتله د پراخو مظاهرو شاهدانو. نور د اسدالله الدین پر رپورټ کې اوري.
اروپا کې د اونۍ پای د اعتراضونو له شور او زوګه ډک وي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې لسګونه زره کسان لارو سړکونو ته راوتلي او له هغو بندیزونو سره مخالفت کوي چې د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوی دی. د اسپانیا په خپلواک سیمه کاتالونیا کې دغه مظاهره چان د نویو بندیزونو لګول د نظام دیکتاتورانه چلن بولی. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې هم دا درېمه شنبه ده چې څه باندې څلوېښت زره کسان مظاهرو ته راوځي. اوتریش لومړنی اروپایي هیواد و چې د نومبر په 22مه یې د دریو اونیو په مخه سخت بندیزونه ولګول. دا د اروپایي ټولنې لومړنی هیواد دی چې د راتلونکي کال فبروري میاشتې وروسته یې خپلو اتباعو ته د کورونا واکسین هم جبري اعلان کړی. د جرمني بیلابیل ښارونه هم پرون د زرګونه کسانو د مظاهرو شاهدان وو. جرمني کې یو ځل بیا د وبا د خپرېدو کچه لوړه شوې ده. دغلته یوازې هغه کسان رستورانونو، فرهنګي غونډو او ځینو پلورنځیو ته تللی شي چې بشپړ واکسین شوي وي او یا یې تازه کووید 19 ناروغي تېره کړې وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د واک له پرېښودو مخکې په وروستۍ وینا کې له جرمنانو وغوښتل چې کورونا جدي وګڼي.
Deswegen erlauben Sie mir heute ein letztes Mal zu sagen.
لطفاً اجازه راکړئ چې نن د ورستی ځل لپاره پر هغه څه خبرې وکړم چې ماته ډیر اهمیت لري. موږ د دغه وبا د څلورمې څپې په منځ کې له جدي وضعیت سره مخامخ یو. د هیواد په ځینو سیمو کې وضعیت دراماتیک دی. د روغتونونو د جدي څارنې څانګې له وړتیا لوړ شمېر ناروغان لري. ګڼ شمېر ناروغان چې خراب وضعیت کې دي د لازمو روغتیایي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره له یوې بلې سیمې ته لېږدول کېږي. په همدې خاطر یو ځل بیا له تاسو غواړم چې دا بدمرغه ویروس جدي وګڼئ.
Nehmen Sie das tückische Virus ernst.
اروپا داسې مهال د کورونا له څلورمې څپې سره لاس او ګریوان ده چې د اومیکرون په نوم د دغې وبا د ویروس نوې بڼې تازه اندېښنې زیږولي. د ویروس د دغې بڼې له ویرې هم ګڼ شمېر هېوادونو پر سفرونو بندیزونه لګولي دي. د ویروس دا بڼه د پخوانیو هغو پرتله ژر له یوه انسان نه بل ته د لېږد وړ ده، خو روغتیا پالان وایي لا وختي ده چې معلومه کړي د اومیکرون ناروغان څومره جدي دي او آیا دا ویروس واکسین شوي کسان هم نیسي او کنه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي راډیو ماخامنی خبری مجله وری په افغانستان کې ماخام شپږ بجې او وشت دقیقې دي او دا ماخامنی خبری مجله هم ستاسو په غږ په څو ثبت شو پیغامونو سره پای ته رسیږي. کور مو ودان چې پیغامونه تل راته استوي او موږ هم تل درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. ورور دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري. ورور رکشا والی بل موټر سره ټکر وکړ انډي والا نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي نور سره خبره کوي شي وحید دیم ټکی دیم درته وای نه ورکوم تاوان درته لاز اخلاص شهر څخه وکړو. ورور را سهل د موټر باندې پیږي نه ډرایوري تنه کله رکشا وړي کله موټر سکل وړي کله بایسکل وړي پیږي نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالای ډرایور وړي بالای رکشوان وړي محمد ممدوی نه تاوان ورکې نه خنه بد همداسې موټر چلانه ایزي درنه. ورور چا ته وژړو چا ته فریاد وکړو.
محترم حضرت سنگی هلمند ولایت سنگین ولسوالی سره مزید 24 سفر په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک تاسو پاتې شي. مملکنه دا د هر څلوي د هر و دروازې ته ورولې حالت نمان نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا یې. زما د ازادۍ راډیو ته غوښتنه ده چې دا ما سلام نشر کې سلام په احترام.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست ده دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم ګنجي دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورتونه چې موږ سازه او دې په سستۍ سره زمونږ پاسپورتونه جوړیږي او کو واسطه زر ویری شرط مساوی د کار سره کچې ته داونه بیا تاسو په زر تازه دي دا که تاسو دې ساس کو به ویزي افغانستان کې دغه شان دي کار نشته جون نشته دی ګرانې نه دی ورس پورس باندې
څومره ګوانډي ممالک چې دي چار چاپېره نسیم خریدارونه اغزن ترونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وي چې سره نه نن پرېږدم مریضان راته پراته دي سخت حالات کې راته مریضان پراته دي چې هغه له پاسپورټ جوړې په دوه میاشتو کې پاسپورټ جوړېږي نه چې په دوه میاشتو کې پاسپورټ تاسو په دوه میاشتو کې ویزا نشي والی نو څلور پنځه میاشتې خبر رسېږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي دا د چا د لاسه دا موږ سره چې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نشي او سلام ګلدین چې نور وایي.